د ولسی جرګې یو شمېر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپېریالي اغیزو شاهد وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 400 کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نس می خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مړ کیږم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لډلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشق يم یار هم نیز نور څن لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د څلورم سرود لومړۍ برخه واوري.
پنځه وارې شل شل زره سرتیری ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډي په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن اته وشکاله وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پار یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1:30 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیرونې په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان ملپاسوال عبدالغفار صافی د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هېرېدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونی د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثار او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټي کوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوه د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د خبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سونه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړې او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړې، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورو ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نو د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتنون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه وازی دا چې شاعر وو، هغه ګن نور نثری اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه لمرګ سو اونې وړاندې له ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپل آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې د پلمړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې وو او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړ چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نه کړ کې نه کاس مونږ دلې. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه دا دغه مې بشپړه کړې ده. داسې به وایو چې بشپړه ده. او امدارنګ ور سره پسند کې چیلې د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
اروخات ګلاب ل روان ورجن د ور سره ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ کار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر نه راځي او جلو شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غفل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی و لومړنی زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان لکېږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوي دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړي نننې هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاد محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنوم د چھ دغه اثر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبریں کو ژړک سے پوپل کې راته وایا چې دغه اثر چې تاسو د ډاکټرا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن د دم په څومره وخت کې لیکل په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیر مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن شله پېښور پونتوم څخه ما ډاکټرا خسته ده د ډیزرټیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک ته دی پښتونواله یعنی پښتونوالی نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ته رالم موضوع ډیر و نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشل او شپږم باب یې ماکې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیا خاور او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه زوري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظر پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله پجنو زاینو کی تغییر خوری پجنو زاینو کی خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال وی وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د سی بل ډول تخکاره سپړ مال د پښتو یو متل دی وای ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټول او شت تعریف کیدای شي ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ سعودي هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسی پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصر څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام له وو ما خزونه سر ډیر کار اخستې د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپښتانه اړین دی د وطن په دې سیمې لغونې نن هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دی دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر وسه پوری پراته پات سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لای چا دی نو کله پریشان خټک خبرې شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې داخله مش سره د څه پړند وستر ګنه مني البته زمجنوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونی پرانا کې کدی چې کوټلی په خه د لیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چړې را روانې دي زموږ دې د قبلې د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوی چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساکزای دا پساکی شپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نو نوري چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوری موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسو په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېر چیرې لږ چیرې ډېر خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دی یا بیلایي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي داغه وجوهات چې لنور ټولونه سمج ربیلای
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه. په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلېږي، دا هم یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې. ستاسو نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې؟ سره غلې دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې پرمختګونه غټ کوم نشي جوړېدلی. کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې، نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم، هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو په ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم کچیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پرې وځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي او له خارجانو سره هم، د غیر پښتنو سره. خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، نو هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم ده، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعري د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی؟
ډیره زیاته مننه. داسې دی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي، هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او دا غي نه علاوه بل خاص خبره دا ده چې مین یم، خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلی کړم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول؟
تقریبا چې وخت ډیر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم.
د سړي چې د هر سړي نظریات په دغه اکل باندې یاد شعر د لیکلو پاک لباندې علي د دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عام خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دی هغه زغواړم چې په شعر کې راون غاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا زه شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړې. بعضې ټوټې لیکم، بعضې هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زه ورباندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړوم ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څان دا کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي. او زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره یوه شاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسو شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدې تیګو تا، زه پرې خفایم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواک څيري به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
کیسه مو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کېږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دی خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم. پوه شوې، دا وخت دی چې واسطه دی وي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخراوه و جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلیفون یه راو بیست او کیه کرد. هلو فواده. ترکلنی کراشا طول ملگری راولا. جرکو چه مرکیگم. لا چو دقیه نوی تیری چه دا امین شاو خوا دده ملگری اولارو. تاریق پر فواد غک کرد. راشا پر شایه کرد. سڑای خنده. چه سحزامی تی ورسوو. حالا بلالا. تا پا سڑک یو موتر و داروان. پخونه که دا داکترانو او دا امین دا ملگرو لانجی روانه وی. دا فواد غک نور غلی کرل. داکتر سیب سم وی محسیلین یو دامو ملگره ده. علاجی وکڑا پا گیره یه درده. تا یو گوره چی چمریزی لری. دا خدای لپاره مر بشی. تا یه چی غینا آوری. داکتر لزای پورتشو. هر چه بالا چی است پر مامو چه. ولی ممخ که نراور چی مرگی حالشی نورا روان کرده مو بی. اوز ما ده پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوطه زور ور کرد. چا کرارا و چا دکتر تر گیره او بخونی و. ده خدای لپاره حلک مرکیگی. تو خوی بگوره چی چه مریضی لری. دکتر پا قهر شو. پا هنتون ترا ورسیده. خو پا اصول پو نشوی. پا دینی مشبه عملیات و آغا هم بیشیرینی. لکت و تو خیگی. ملگروی جر جر پا جیبونو لاسونه و بحل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبېستې تاریخ وشمارلی. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوش وي، نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید. د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزی د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د آثار هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسې پوهیږئ، داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له اووه سوه یو اویا څخه اته سوه اووم هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې اووه سوه اتیا هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په اته سوه هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه: زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو،
یو پر بل عاشقان یو په خپل عشق صادقان یو یو پر بل په سرنځوري یو چې نږدې نه یو مهجور یو عشق خدای کبلا ده عشق خدای کبلا ده پیدا کړې زموږ مولا ده که غږ نکا عاشقان څوک مرسی دوی پر دا جهان څوک زکه مخ په اوخو سور کړم زکه مخ په اوخو سور کړم ز کباب صورت تنور کړم لایق تا چې دا زو کړم څه تو مت په پریار نکړم ولی هر ځای زبیل تون کړم ولی هر ځای زبیل تون کړم بیا د سروخ کو رژون کړم هم آشنا خوار کړم هم ځان بیا تهمت کړم پر دوران د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومي په دریم سرود کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پیښیږي د کاکا او زرینې منظومي له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال چلورم سرود د زرنگ د پاچاهی ارگ پمانایی که د هوما جامون گرزی مجلس جور ده زرینا ملک بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترتاویگی د ساکی مشرانو مخت پیالی ایخی د هر یو تر چنگ کوپڑی دی د سرونو چپ زرو دی پوخلی چپ سپینو پا دربار که در انا د قندیلونو هر قندیل که سل خوشبوی دیوی بلی د جامونو لکرنگا سر یوزای شو شنگهار د پایزی بونو د ساقیانو یا خندادا یا خبر د مشرانو چیر دلری در باب و چند نغمه ده یو ناسا پا ملکش ورا ولاده شور و زوک چوب شو یو دم پا طول در بار که ملکی پا دیر غرور پا حسک غاره ده ساکانو پر مشرانو ناره وکړه یه زما دلوی تبر سترو مشرانو یه پا توره او پا پوه که خاغلیو پای وستون ده زمک طول مبارکوی خونن وارم چی او راز در تخکار اکلم پا گاوند که ده پارتیان و ده نیتونو اردوان چی ده پارتیان و اوز پاچا دهی لوی لخکر ده پارس را ایست دهی زمم جنگ تا پینزه واره شل شل زره سر تیری ور سره دی دیر آسونا او اسگاری پا زنزیر تدلی سل وحشی پیلان هم زمگ چارگر و یشمارلی دی پوزونه اردوان دی را روان دی زرنگ بند ده چی دی پیل پا زور وران کری او ناچا پا زمونگ خار پا لوی سیلاو بندلاو حکری او بیا واروی هرمند و خپل وطن تا ززرینه چل مسی دی تای میری سیم چل امری ستر واکمن زرینه و دی کوروش دی جنگ صوب من هاویانلی چلخ کریه ده پارسیانو تار پتار کرد ده خپل زوی کسات واخیس لکو روشه چه ده شاه پری کده سریه ورن را ور او پوینو ده پارسیانو ی خلوب کرد زما بدن که هم تاویگی او چلیگی زما بدن که هم تاویگی او چلیگی ده غی انا ده وینو غرزنگونا ده لمره زرینه بللور زرینه نن ولاره ده هرمن پننگو نام ده هیرمند زوی ده ساکستان زمونگ و روغ ده هر یو چاسکه ده اوبوی پر مونگ پور ده زمونگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زمونگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زمونگ پتی زمونگ باغونه پر خلوب دی دا اوبا ده ساکستان ده وجود وینه هم ده سین زمونگ روڑه زمونگ خوارده دی طول ساکان دغه ورور په وجود پای دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی زلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن پننګ دستر هیرمن چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل لخ کر دی د لومړی زرین روح مونږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکراریږي ما چې تاسو را بللی یاست لری دیو نوی جنگ پیغام در تل رما پر وطن دنن گونام پیغام لرما ما چه تاسو را بللی اصل لری دیو نوی جنگ پیغام در تل رما پر وطن دنن پیغام در تل رما دی ملک پا خبرو که چه شور و در باریان طول پا غرزنگ و شور ما شور شول تر چنگون و شرنگا شرنگ دی پلن و تورو دی جامون و شرنگا شرنگ